د دوی مسولیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسولیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بې له شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرې زموږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی، باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه شسخور کور کې چې هر څه تېرېږي، ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د میړه خویندې ورتوای اغه د خزی لپاره چي دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلر غنۍ تنه شوی لای. او عموما د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ډول حقوق ورکړي دي، دلته یوازینی عامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده. خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي، د غاک پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي. کنه کله که هغه خزه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غاک پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوه ستونزه را ده چې لوی ستونزه را ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واخونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزنه شي کولای، خز زکه چوپ پاتې کې، خز زکه ار ډول ظلم او وحشت هغه په دې باندې تریدون کې سرګنای کې هر ډول زدونه په پټه خلل دي. سبب هم زغمی چې ک دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خز حکومت ته نشي کولای، که زکه ک دولت ته دیږي د دې ژوند په خطر کې، د دې وجل کېږي ورسته بلابل بهاني دي لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلن کې سړی سره ولیدل شو، یا داسي وي هغه سی وي، یا نور داسي ډیر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت لور یا مغه کاسته چې د یا وجل شوی یا ور باندې ظلم کړی دی، یا په نورو د بلابلو لاملونو لمخي وهل شوی دی، هغه طبيع پریات ور کول کیږي. دا غیرتی انسان کمل کیږي زموږ پټولانه کې، یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نور کول کیږي. یو خزه دی د خسرګنۍ د لورونو او د خسرګنۍ د غد نورو غړو اړوند یاد پلرګنۍ ته شکایت وکي، یا ځینی خای د خزه هغه ترحم هم دلته سیگی خور لور یو چرته ودیږي، هغه خپل پلرګنۍ ته مګوري چې کزه دغه حال دی ته وایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نور غړو ته به زیان ورسیږي. یو سبب دا هم کیدای شي. خو دلته تر ډیره بریدا سرګنۍ کې چې په دې باندې ستیریږي، ان تر جنسي تیری پورې هغه ته کوم زیان ورسیږي. یو لامل دا هم کیدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شملې حاصل کوي، د دې لپاره چې دی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یو بدنامي کوي خزه ته رسیږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت تا غبرو هر څه لاس اور کوي، سره لدی چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوخه کارونه نه وي تر سره شوی. یو لامل هم دا هم دی چې کدی غږ وچاته وي، د بدنامیږي پټولانه کې ځای ورکیږي، او پټولانه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه غیته نه قتل کیږي.
تاسو د خپل خبرو په فایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسیدلی، یوې باندې جوش وبه د خسر د کور لخوا چول سوي، بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راواده شوی و، یو په خوست ولایت کې و. دلته د میرمن او خاوند ترمن چې هر څه رامنځته شوی وي، یو ستونزه به یې خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوی نه. زه چې کله کور ته لاړم، ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوی، یا به خاوند ورته ویلی وي چې مقصد ته دغه ځای ته مه ځه، هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوی ده او پلرګنۍ ته لیږل شوی ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا که خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا یې ووهي یا یې وټه کوي، او د یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي، په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې، حتی تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلند وکړم، له خاوند سره څه ډول چلند وکړم، له لورونو سره څه ډول چلند وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلانکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تا ته په مثال کې درکوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلند وکړه، له ورور سره مې دغسې چلند وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلند کوي یا هغسې چلند کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، ښځه مې وه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایې یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه درکوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه څخه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، طبعاً د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواخي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. یو دا حد باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار خزی توایی چی یا لاغی څخه بد غوښتنه کې یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ور باندې نه جوړېږي. خاوندې باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په حزه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپل څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو کتونه دي چې موږ تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته هم باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې ریښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي مسی تربیه کړي په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبرې وي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي اته خاوند خبر نه ورسره مانی ویزا پیس انوان نه مانه مت خپل بده خزه یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم درخواسته کړي ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا د ګناه ده. اته همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایي، دغه موږ مثلا زی و باسواده که زی ما تعلیم میکرده تحصیل میکرده دی یا نش، ولی مثلا کلا کلا بعض ارزشونه دی که زی دی پا مخ که پی و موتور که ناست آما او دی موتوروان سر زی خبری وکما زوینم چې زل لاس رقم عکس العمل د دین وینم یا څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یو اشاره تا کا یا مثلا یو بل حرکت تا کا چې ته غږ ما وباسه در شان بایست دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخسته چې داس موارد سمخ کیږو بیا بیرته مثلا ما موږ مجبوری وي که ز خپل کور ته ویم ز خپل پلار ته ویم شاید دغه د خانم و ضربه وینم.
څومره افغان جنې کولای شي افغان خځې کولای شي چې له دغه ظلم سره چې په کورنۍ کې وسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان خځې
صنعتی جامعه که چه مثلا موگا دیر وی چه موبایل و دی تکنولوژی و ده 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 وکا و وکا اتا موگ دست کورانهی لرلی چه پا دونه پیدل چه جنسی عدی که چه شایدی زده شاید اخپلا ده دست یو قضیه اومه چه اغا پا خپلا دن پیدل چه ده خپل کور که ده خپلا تره ده زمان و ده خانه همیشه ده این سو استفاده که ده لطرقی چه مثلا ده ده وخوان نره یو چوک چه ده موبایل یا کمپیوتر ده لره نیورت خوده لیو چه گوره جلی ده شایده ده 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 حقوق دا ده مثلا د تا د تر د زو یاد بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکا او در نلار شي او تا خوشی کا دا ده غونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څو وکا څو نه کا څه حق دی څه حقوق دی خبرې کې بعد غونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي.
افغانی ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي. تاسو خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه له خوانه د کورنۍ له خوا تنبیکیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
وره زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه، از استګما د دې ته یو لکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل هم نارینه دي کنه په دوی سکه کې کوم فکر وکړو، ولی بیا هم ولې دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ په اکثر کورنۍ کې په اکثر قضایو کې چې موږ اورېدلې دي څه وی وی که او خو بچه است هیچ عیب نداره یا غلط دی ای صاحب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنې توریږي لمنې مثلا داغداره کیږي قربانی څوک ورکوي؟ جلې ورکوي. که غږ پورته شي، خوځې توانمند شي، په دوه مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، د دې سره په دوه مورد کې مثلا رسانه د خو بیا مملکت په بعضو ځای کې چې د مراجعه په غوځای کې داسې بعض برنامه او موارد ولرو، ولې نشي کولای؟ اتمان هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، د رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنه خسر کور کې نه چلې وره سو استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنی د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپل ورور یې، ماما یې، حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړې ده. ولې بیا هم دغه ویره بایستې دو شوي ده که زه ووایم د مامور به څرته ووایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړم، ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګم دي. ولې اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي، حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کا د ځان پیسه کې دا چې څنګه وکړی شي، د خپل ځان نه مراقبت وکا، پاینده کې د رقم ته یو کار ورسره ونه شي، امکان لري ولې نه.
اما په هوای دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهولی شي چې دا د تا حق ده، او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي. کله چې یو څوک په دې پوه نیسي چې زما حق څه ده، هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کړه، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې موتیر درسي سات کې انحلالیت ولوست. نن به خونکو اراده مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایخودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې خونکو به اراده بیان کړي.
رازو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغله ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا ته چې وایي متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان اوس ګوري، دا د سیروم یو دانه پاکټ دی، په دې کې سوډیم کلورایډ ان اے سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه دې سپینه پکښې پرته وي، ولې هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دې سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورکه سي، نو دا چې ورکه سول دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف یې څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو وویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه، دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي، نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چی شو؟ ګډوډۍ، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښه هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي، نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي، معنی هر شی جلا جلا پکې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري، ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول، مگر دلته وګوره سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دغه ترکاری جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګو سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چیش راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دغه ته چیش وایي محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا؟ د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حلوونکي حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد. یادونه، هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي، کچیر یو گلاس اوبو ته په کدرې کچو مالګ ور واچوم سلرمه کچوغه کزور واچوم مالګ په اوبو کې نه حلیږي په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي نو انحلالیت چې شته وای د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري چې هغه د 100 ګرامه د روي اندازه کیږي د 100 ګرام د 100 ګرام له روي اندازه کیږي د بورې انحلالیت په 100 ګرام اوبو کې 200 ګرامه دی کچیر اوبه 100 ګرامه وي بوره 200 ګرامه هم پکې حلېدلی شي دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده خو د مالګې انحلالیت په څو دی په 100 ګرامه کې 6.5 ګرامه د مالګې انحلالیت په 100 ګرامه کې 6.5 ګرامه دی معنی 100 ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګ ور واچوم حلېږي خو که چیرې 8.5 ګرامه ور واچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي حلېږي نه په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري د 100 ګرام له روي اندازه کیږي د حلېدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې 1 ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي نیمه حلېدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي هیڅ نه د حلېدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد د دې مواد مثال لکه ریګ ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلېږي نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده یا هیڅ نه حلېږي خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه 100 ګرام اوبو ته 1 ګرام نه چې 40 ګرامه 60 ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلېږي نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي
هوکې درنو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوان یو درس ولولو او هغه د کتلې پایخ درس دی د کتلې د پایخ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره دا قانون د چا دی دا د لویزیر په نامه یو عالم دی هغه دا قانون ویلی دی دلته وګورئ کول از کمپلیټلی برنډ وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه نو دا څنګه وایي وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي سکاره دې اور راچو کله چې اور راچوي سکاره سوزي 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 اخر اخر په ایره بدلیږي نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه ایره به یې هم 100 ګرامه وي و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي که چیرې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته نو د کتلې پایښت قانون څه وایي د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي د رازو د کیمیاوي معادلو توازن ته توازن خپل چشته وایي بیلنس یا برابر والی ده د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصر شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګوري کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر ودا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو څه شي کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اتسول او دغه سی هم اتسول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه، څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربو وو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله، سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا د کسري عدد موږ زده کړو، ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. ان اے ټو او پلس ایچ ټو او، ان اے او ایچ په لاس رکھي یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھي. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دی. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول دلته دوه ور ضربو، دا وګوري دوه ور ضرب کړي، دوه دلته ضرب وو دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دی دلته هم یو دانه دی دلته یو دانه دی دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول هایدروجن دلته دوه دانې چې دلته یو دانه دی یو دوه به دلته ضرب کړو مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانې اسو دوه مخکې سوډیم تور ضرب کړي وه دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانې ایچ اسو او بل اکسیجن پاتې سو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي هایدروجن ته هم ضربېږي سوډیم ته هم ضربېږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا ستاسو کورنۍ کار دی که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور نیور مانا هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو هیڅ نسو بدلولی یوازې ضربونه بدلولی شو دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی
د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بوره C2H2O1 ده د عمومي فرمول لمخې داسې لیکلی سو C2H2O1 قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوی دی یو قیمته مونو ساکرایډز دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلای لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز فرکټوز او ګلوکوز دي د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه ګلوکوز فرکټوز او ګلکټوز یو قیمته قندونه دي دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي د دې ګروپ مهم قندونه سکروز بوره لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي دریم څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای شي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي لکه نشایسته او سلولوز ګلوکوز څه ته وایي ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوري خوږوالی لږ دی ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاستراونې دا دی کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاست راځي، یعنی سی دولس اچ دوشت او یولس جمع اچ دو او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومې وو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلی دای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس اچ دوشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره اورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس اچ دوشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې اچ دو او، او د مالګې له تیزاب وروسته اچ سی آی وروسته سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس اچ دوشت او یولس چې لکټوز دی، جمع اوبه اچ دو او، او د مالګې تیزاب اچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ اچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس سی شپږ اچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان اچ دو او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ اچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هله د چین ننني درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د خون کې لوري د بیان شوی فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړی.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Thank you. د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.